السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادې رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. فایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت سبب د شمې پات رسیدي. تیر ورځ شاوخوا 1500 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس رپورت ورکوي چې له دې جملې 1308 کورنۍ د تورخم لاري، 1500 کورنۍ د سپین بولدک، 15 کورنۍ د پکتیا د انګورو اډې او 9 کورنۍ د هلمند بارامچې د بندر لاري افغانستان ته ستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عامه کمشنري علی کمشنری وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسېدلې وه، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. ملګری ملتونه وایي له هرو 10 بالغو افغانانو څخه 9 تنه یې د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو په اکس ټولنیزه شبکه کې خپل یو پوسټ کې لیکلی دی چې له کومې ورځې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ستانه شوي، په تیرو 4 کلونو کې د ښځو د حقوقو د بحران کچه او شدت مخ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشرې سوفیا ګالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو او تحصیل بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شی جین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. او د یمن حوثی وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی دی. لویدیزو آژانسونو لیکلي چې په حوثی وسلوالو د اسرائیلو او متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایی برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه تایید شوه او سم لاسی دغه ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې دغه برید کې یو شمیر وزیران هم وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ننګرهار کې وروستیو سیلابونو مرګ ژوبله اړولې.
ریاض مواوی لري ماشومان هغه نو بیا وردا پاندو ور مو ورو ور ورته نه بیا تاسو خو بیا کلا باندې ور واغستم او دوه مکاته پورته ناشته.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیدي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي دا شي نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی. نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پیل هرکلی کوي.
مخته جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل ته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دوه ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي دي. سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دغو سیلابونو له امله 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې هم ویلي دي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي سیلابونو د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې، باید طالبان او نړیوالې مرستندویه ادارې دې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار په بیلابیل ولسوالۍ کې سیلابونو د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان مړه کړي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي جانولي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر ورځې سیلاب له امله یې دوه وریدي مړه شوي. هغه وویل وکلنه کائنات او 14 سمایه د خونی د چت د راپریوتلو له امله مړه شوي او د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شول چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دیوای وروری دادگل چې د مړو شوی او ماشومانو پلار دی په بلخ کې د خښتو په یو بټی کې کار کوي او دغه پیښې لامل کور ته رسون شوی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین احسان الله عثماني ویلي د ننګرهار په سپینغر، اچین، چپرر او روداتو ولسوالیو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي او 15 نور ټپیان کړي. نوموړي پرون شام باندې اګست 1 رسنیو ته پاستولي ویډیو بیان کې ویلي چې مړه شوي کسان د روداتو، چپرر او سپینغر ولسوالیو اوسیدونکي وو. نوموړي ویلي چې سیلابونو سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو بندونه او کرنیزو ځمکو ته هم پراخه زیانونه اړولي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیلابونو له امله د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي. د طالبانو حکومت دې ورسره سمدستي مرستې وکړي. د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي صاحب شینواري ازادي راډیو ته وویل
زراعتي ځمکې او د زراعت هغه کوم حاصل چې د جوارو فصلو نور رسېدلو تخریب شوي دي او زیان رسېدلی. اپام مهانه د زما په ګډون ډیرو خلکو یا دا توګنې بیا دا توګن نه زیات کوټیا تخریب شوي دي او رالیدلي. د زراعتي ځمکې او د یو کوټې په شمول باندې ټول ټال 2 لک افغانۍ زیان به زموږ شخصي کورنۍ ته رسېدلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د وختو زیانونو په اړه وویل
بندونه، عامه لارې، سړکونه دا ویجاړ کړي او همدارنګه ونې، بوټي او عام المنفاظ ځایونه دا ټولې تخریب کړي دي. همدارنګه دا د سینغر ولسوالۍ مقام څخه تر شړلو مامون پورې د میدانک او ګردي او د چلګزي او معروف چینې ترمنځ چې کوم عامه لاره، سړک دی، فرعي سړکونه دا بیخي ویجاړ شوي دي. تګ راتګ پرې ډېر سخت دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې وروستیو سیلابونو په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې د اګست په 1 د یادې ادارې پر فیسبوک خپور کړی ویلي په دې ولایتونو کې 101 کورونه، 12 کیلومتره سړک او 2 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوي. نوموړي ویلي چې زیانمنو کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې او ورسره د نورو مرستو لپاره هڅې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې د زمري په 8 ویلي وو چې سیلابونو له امله د کابل په ګډون په کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې 4 تن مړه شوي او 1 تن ټپي شوي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو په کتار کې دی چې د اورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو افتونو له امله اوسیدونکي له درنو زیانونو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د اگست 1 په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي که څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبره یې له دې هېواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تېره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوې او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول له زرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. دی وایي ډېری کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي دا چې نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي ځي، نو نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي، ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپۍ ګاډۍ ته اوس 15 لک شپږ لکه ځي، او 15 شپږ لکه خلکو سره شته نه دي، ټول سامان دې 2 لک او غواړي 15 لکه. نو بعضې خلک اوس سامان خرڅولو ته اړ شوي دي، سامان خرڅ کړي، نو مسلې چې دي دا هېڅ ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړې ده عملي شي په دې لږ وخت کې، په دې میاشت کې یا په دې سپتمبر میاشت کې.
ښاغلی میاخیل دغه راز د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې له مخې دغه ستنېدنه په خوندي او باعزته ډول ترسره شي. په پاکستان کې د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړې چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پیوار کارتونه لري. پندې حل کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي 13 شپې خپل کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو اوس گیټ به کولاوي کې 8 بجې په باندې 8 بجې به ورځو. ټولېر بدل شروع دی، انصاف نشته دی، بس په چا چې ظلم څونه وسې کوي.
دیوای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملې کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استاذي ملک سناګل احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستانه شوی او پاتې افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ دروره، خلک پریشانوي سره مخ دي، اندېښنو سره مخ دي. چا تم ګاډي ونیول په لمکو چې په 3 بجې د شپې وباسل وست ترخم کرش کې پساو دی، وست نن را دي تا وسره وسولا مخلوق ډیر روان ده زړګیا او بل خبره په لارې زورې پیسې ته نه غواړي څه وسو خو یار.
دا په داسې حال کې چې پروند ترخم سپین بول دک انګورډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و بیا کورنۍ سنې شوی. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون شنبه د اګست په 1 په خپل ایکسپان خپور شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیرو یې د پیوار کارتونه لرل. که څوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم، خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کډوالو کورنۍ تورخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي. پندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان چې له 2021 کال وروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي، خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11B-12 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بې ویزې افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وایي په وار وارې د ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړېدو په هدف دغه هیواد ته تللي وایي اوس مهال د جبري ډیپورټ لګواخ سره مخ دي، داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي، مدني فعالان، خبريالان، معترضي مېرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناده او وروسته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې د اګست تر 28 له 4,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% یې د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړې چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغېزمن.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو موږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تم کیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیس لرونکي دغه هوا ته د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي دا مهال د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د ایستنې له ګواښ سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې سبا دوشنبې به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن این نمیفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی تا ده تکل پاره در نیم کال انتظار دا افغان خبریالا و ده بشری حقونو فعالا وای لای ده تا ده تک زیره نده ورکلای خو خوخه ده چه هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستاني پولیس یې ونیسي او افغانستان ته یې وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي. خیلی
یک اقدام عالی و نیک است و ما به خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن. ما با خودم اعضای خانوادیم 6 نفر هستن و مشکلات هم که خیلی زیاد است.
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدلتش پاکستان د کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځاینې لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم، که افغانستان ته ریپورټ شم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزی هم ورته اندېښنه لري. دا چې له خپلو 15 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تګ په تمه ده، وایي خاوند یې افغانستان ته ډیپورت شوی دی. څرګندونې داسې مهال دي چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. مخکې فرانس پریس خبري اژانس 13 شنبه د اګست په 26 د جرمني یوې دولتي سرچینې په حواله ویلي وه چې هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمني ته ولېږدول سي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمني د ویزې وړ بللې دي. هممهاله شنبه د اګست په 13 ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه خپاره کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحقدار د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړي دي. د دغه راپورونو له مخې دا خبرې تر ډېره په پاکستان کې د هغو افغانانو کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان تیرونه په بډلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمني ورځپاڼې ولد امزون ټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه 15 سوه له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. دا یادونه ده چې په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2015 کال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته سوې وه، 138 افغان کډوال دغه هیواد ته انتقال شوي وو. د یادونې ده چې په جرمني کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سختې شوي او دې کار د هغو افغانانو د لیږد چارې هم ټکنۍ کړي چې جرمني د پناه ژمنه ورسره کړې ده. د جرمني د فدرال ادارې د احصایې معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 4,240,000 ته رسېدلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمېر روږدو کسانو کې ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 23,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعاله دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس میره له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پور روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا په سلام باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامع تر دې باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعد شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13,000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر خل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړي رپورت کې په افغانستان کې د ځنګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړي دي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13 د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت تر سرلیک لاندې خپور کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وسل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت پخواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دوی کومې عمومي عفو ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې یې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګه او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې پټکو یې دغه محدودیتونه یې لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او انجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر انجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې انجلۍ چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
زندگی زنها و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است، در افغان فضای اونجون شون پریختی هم سخت شوی دی. زده سر بیره پرده چه در مکتبونو و پانتونونو دروازه از ما پر مختل شوی دی. در امرو بالمعروف لوری دیر سخت قوانین وزه شوی چه از مکشوان یه لنو هم سونس من کرده دی. مکنشو کولای دخبر خواهی ور پوکل سره لکور ووزو او اجباری هجاب پر مک تحمیل شوی دی. هم در انگه اجازه نلرو چه پرتن محرم سخه لکور ووزو او در اختی هم دیر
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلی دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وزنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقوقو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملی اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.